السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه ناجیه سطایم او تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ. دا یو ساعت خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. په کندوز کې په پوځي عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. د امریکا یو چارواکي له فیسبوک، انستاګرام او نورو ټولنیزو شبکو غوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون و د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. کمیسیون دغه رایې وروسته تر دې باطلې کړې چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات شبه مخکې ازادي راډیو ته وویل،
تر دې دمه پورې دغه ولایتونو څخه چې معلومات راغلي دي په ټوله کې د 1109 محلونو تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شوی وای چې دغه ټول محلونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فیصلې پر اساس باطل اعلان شوی دي.
ټاکل شوی چې په نږدې 2500 محلونو کې رای بیا وشمیرل سي. خود عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او هم پلنې د مخالفت لکبل په اوغ ولایتونو کې دغه کار تر اوسه نه دی ترسره شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې دور شو ولایتونو کې رای بیا شمیرل سي او نتیجې کابل ته انتقال شوی دي. د کندوز امنیه قمندان وایي د دشترچی ولسوالۍ په بندر سیمه کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د جنرال عبدالرشید بشیر په خبره لومړی وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو سیمې ته د تازه دمه ځواک له رسېدو وروسته د وسلوالو برید په شا وتنبول سو. امنیه قمندان رسنوي ته ویلي وروسته نشته وسو چې په نتیجه کې وطن نور وسلوال چاپیان شوي. دوی حمله په شاو تم ببل سوی او دوی ته مرګ جوړه واوښته. د مولوی مبشر په نوم د طالبان یو مهم غړی هم په دغه عملیاتو کې وژل سوی. په ټوله کې د دشمن لاس تنه وژل سوی او وطن نور ټپیان سوی دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي د نشتې پر مهال 2 افغان سرتیری هم وژل سوی او 3 تن نور ټپیان سوی دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی په دې حمله کې 12 تن سرتیری وژلي او 9 تن نور ټپیان کړي دي، خو د کندوز امنیتي چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. بلخوا په کندوز کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 تن وسلوال طالبان وژل سوی دي. د خالد د جمنوی عملیاتو په چوکاټ کې د پامیر یو سلولي لاس پنو ګډ پوځي عملیات دوی ورځې مخکې پیل شوی دي. د 212 پامیر قلو اردو مرستیال ویان عبدالهادي جمال نن رسانوي ته وویل،
ضربات توپچی و عملیات مشترک قطعات امنیتی 8 تن از ترورستان طالب کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی گرده است.
د پامیر قلو اردو مرستیال ویان وایي چې نن سهار د وسلوالو یو رینجر موټر هم ویشتل شوی چې درنه وسله ور باندې ځای پر ځای شوی و. وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو لکه فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران رژیم دوه مخې بللې دی.
We are calling on our social media companies like Facebook,
Mujda Facebook, Instagram او Twitter په شان د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو غواړو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپلو خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړي نوي. براین هو کم درز ویلي چې د ایران رژیم په داسل کې پر خپلو خلکو انټرنیټ بندوي چې په خپل له دغه ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د ایران حکومت د تیر اونۍ د مظاهرو پر مهال پر خلکو انټرنیټ تر ډیره حد بند کړ. د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر پاپ فرانسیس لسترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. ناګاساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیوال جګړه کې امریکا اوربندي اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان ووژل سول، خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګاساکي د اټوم بم په هایپو سینټر پارک کې وویل، دا ځای موږ ته له هغه درد او وحشته ښه خبر وي چې موږ انسانان یو بل ته پېښ شوالی سو ده همدار از ویلی چې په دغه ښار کې چې انسانانو او چاپیریال د اټومي حملې نورین لیدلې د وسلوال سیالي پر ضد د ژغ پورته کولو لپاره هڅې به هیڅ کله کافي نه وي. په 1950 میلادي کال کې د امریکا په اټومي حمله کې په ناګاساکی کې 4000 کسان ووژل شول. تر دې درې ورځې مخکې د امریکا جنگي الوتکې د جاپان پر یو بل ښار هیروشیما اټوم بم غورځولی و چې 1000 کسان په نتیجه کې وژل شوي وو. او داسې ښکاري چې د رومانیا لویدیځ پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به د ولسمشرۍ په نننیو دویم ځلي انتخاباتو کې بیا د ولسمشر په توګه انتخاب سي. دغه پخوانی ښوونکی د کیڼ اړخي کاندیدی یواریکا دانتیلا په وړاندې بریا خپلوي چې تر تیرې میاشتې دغه هیواد صدر اعظم وه. د اداري فساد او نورو ستونزو له کبله اعتراضونه د دې سبب شول چې د 55 کلنې صدر اعظم دانتیلا حکومت ړنګ سي. د 60 کلن کلاوس یوهانس دویمه دوره به د کیڼ اړخو تر 4 کلنې واکمنۍ وروسته بیرته رومانیا پر اروپا پلو مسیر برابر کړی. د کین اړخو واکمنی لپاره خیداری فساد او پر قضایي سیستم لې وړخیزو حملو سره ملوه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلاست. خوشاله يم چې بیا هم د دې خبرونې وار را رسیدلې ده او موږ به وکولای شو د خبرونې کې ان شاء الله چې تاسو ته لارښوونې وکړو. موضوع مو تور زیړی یا هپاتایټس بی ده چې ډاکټر صاحب فرید الله عمری هم را سره سټډیو کې دی. خو دوستانو اول به ورشو، یو ریپورت به په دې حق لو اورو بیرته راستنیږو. هپاتایټس بی یا تور زیړی د یو ویروس او همداراز د یوې ناروغۍ نوم دی چې د همدې میکروب په واسطه رامنځته کیږي. په ډیرو خلکو کې د دې ناروغۍ نښې او علامې نه لیدل کیږي او د ناروغۍ احساس نه کوي. د پوهېدو یوازینۍ لاره یې دا ده چې ناروغ خپل وینه آزمایښت کړي. دا چې د دې ناروغۍ نښې نښانې په بعضې مواردو کې کوم دي، د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر سلیم بشردوست په اړه راته وایي.
تور زیړی د خپل نښې نښانې چې کوم دي، مهم خبره دا ده چې اکثرا مریضان چې په تور زیړی باندې اخته وي، هغوی ابتدا مرحله کې هغوی بیخي نښې علامې بیخي نه لري. او دا تور زیړی په هغه خلکو کې تصادفي د معاینات لابراتواري په ذریعه، نو ابتدا دا بیخي نښې نښانې نه لري. او چې کله نښې نښانې پیدا شي، په بعض خلکو کې دا نښې نښانې پیدا کیږي. چې دا نښې نښانې کومې دي، یو تبه ده چې مریض کې تبه پیدا کیږي او تبه ډېر شدید نه وي، یعنی کم وي تبه. بل پی اشتیایی او دلبدی، استفراغات، حتی اسهالات هم مریضانو کې پیدا کیږي. او مهمه خبره دا ده چې کوم مریض په تور زیړی باندې اخته وي، هغه د سګرټ د بوی څخه یا د لوګي څخه هغوی تنفر پیدا کوي او دا د سګرټ بوی په هغوی باندې بد لګیږي. نو دا د تور زیړی اخته مریضانو کې دا نښې نښانې پیدا کیږي.
هپاتایټس بی یا تور زیړی ځیګر ناروغه کوي. د مخدره موادو کارول، ځینې کیمیاوي مواد او نور ویروسونه هم د دې ناروغۍ لامل ګرځېدای شي. ځیګر د روغتیا لپاره ډیره مهمه ده. که ځیګر ناروغه شي، نو بیا به په سمه توګه کار ونه کړي او کېدای شي تاسې سخت ناروغه کړي. دا چې په دغه ناروغۍ د نه اخته کېدو لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسو، د انتاني ناروغیو متخصص سلیم بشردوستي بیا هم په اړه وایي.
دا د دې د انتقال طریقې لارې چې کوم دي، څو ډوله دي. چې هغه لارې موږ په پام کې ونیسو، بیا کولای شو چې فار مثال په دې ناروغۍ اخته نه شو. دا اکثرا د سیکشوال ترانسمیشن لري، یعنی چې دا د مقاربت جنسي د لارې دا انتقالیږي. چې هغه مقاربت جنسي مسؤول نه وي، فار مثال په یو کورنۍ کې یو غړی چې هغه یا میړه وي یا میرمنه وي، یو د دغو اشخاصو څخه په تور زیړی باندې اخته وي او دوی پرې خبر نه اوسي، او دا سیکشوال ترانسمیشن یا د جنسي مقاربت د لارې دوی یو بل ته انتقالیږي. چې دغه حالات کې دوی باید وقایه وکړي، فار مثال هغه وقایوي طریقې شته دي، هغه باید پام کې ونیسي.
افغانستان چې بېوزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک یې تر ډېره د دغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. د دې ناروغۍ متخصص ډاکټران وایي چې شخصي حفظ الصحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولی شي چې په تور زیړی د خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. بله دوستانو بیا هم خرق لاست د ازادي راډیو د تاثیر روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې اوري چې هم داوس ډاکټر سپ فرید الله عمری را سره استودیو کې دی. خو مخکې تر دې چې ډاکټر سپ تر شو اول به تاسو ته د ټلیفون شمیرې وویو. تاسو هم داوس کولای شي چې په دې موضوع را سره خبري وکړي، البته خپل سوالونه موږ سره شریک کړي او ډاکټر سپ تاسو ته لازمي لارښوونه وکړي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0199 45 43 او بل شمیره مو ده 0 700 800 225 55. ډاکټر سپ خبرونه ته خره خلاصت.
او مننه جبر خیر سپ، تاسو نه هم ډیره مننه. زه هم خپل نیکی له سلامونه لمړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترم کارکونکو او ډیرو معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم، او په دې هیله چې ټول روغ او جوړ او سرحاله اوسي. مننه
ډیر زیاته مننه. خوشاله یو چې تاسو را سره یاست او دوستانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایو. خو اول برا شو هپاتایټس بی یا تور زیړی ته چې په اړه باندې به له تاسو نه عمومي معلومات واورو.
مننه جبر خیل صاحب، ډیره ښه پوښتنه ده. مخکې دې چې هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی ته راشو، یو ځل په خپل باندې په زیړی باندې هم راوڅرخیږ یا رڼا په واچوو چې زیړی څه شی ده.
مهرباني.
او زیړی خپل باندې په فرانسوي کې جانډس، او په لاتین کې ورته اکټیریوس، او په د عربي کې ورته یارقان، په دری کې ورته زردی، او په پښتو کې ورته زیړی ویل کیږي. وای زیړی عبارت دی له زیړ کېدل دی جل مخاطیغ شا د سترګو د سکلرا یا د سپین قسمت څخه عبارت دی. یعنی چې کله زیړی په عضویت کې تاسوس کوي د بیلروبین اندازه د 2.15 میلی ګرام پر ډیسی لیټر څخه لوړیږي. چې بعضې کتابو کې اوس راوستلي چې یعنی 3 میلی ګرام پر ډیسی لیټر څخه د بیلروبین اندازه په عضویت کې لوړه شي، په عضویت کې زیړی یا هپاتایټس تاسوس کوي. خو دا لاملونه لري چې لاملونه په لاندې ډول دي. کېدای شي اول دواوي، دوهم هم ویروسي ناروغي چې په دې کې هپاتایټس بي شامل دی، دریم هم مافیاتي ناروغي، څلورم هم هغه کسان چې ډیر الکول نه استفاده کوي، پنځم هم ارثي یا جنیتیکي ناروغي، او شپږم هم صفراوي ناروغي، او اووم هم کېدای شي چې کرپټوجینیک یا لامل یا سبب د زیړی نامعلوم وي. روزو ستاسو پوښتنه ده چې خپل باندې هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی دا یو خطرناکه ساري ویروسي ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې دې پیښې په ټوله نړۍ کې بلخصوص په وروسته پاتې هېوادو کې پیښې مخ پر زیاتېدو باندې دي. او که لږ نور هم مخ ته لاړ شو، ډبو جبا خیل صاحب، دې تاریخچه داسې ده چې د لومړي ځل لپاره په 1963 کال کې په نیویارک کې د یو عالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېده، د هغه استرالیایي وګړو په وینه کې دا زیړی دا ویروس کشف شو چې هغه خپل باندې بومي استرالیایان وو. د لومړي ځل لپاره دا په استرالیا انتیجن په نامه سره یاد شو چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بی وایروس په نامه سره یادیږي. او بیا هم غواړم چې اضافه کړم او یادولو وړ ده چې د هپاتایټس بی پیښې په ټوله نړۍ کې هغه معتبر کتابونه چې ذکر کوي د 350 نه 400 میلیونه وګړي په هپاتایټس بی باندې اخته دي، چې له دې جملې څخه هر کال په حدود د 1 میلیون وګړي خپل ژوند د لاسه ورکوي. او همدارنګه لسم علت د مرګ د نړۍ په سطحه باندې هغه هم هپاتایټس بی یا تور زیړی دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. تاسو هم دا اوس کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې په ژوندۍ بڼه باندې له ښاغلي فرید الله عمری نه مطرح کړئ. نو وربشو ډاکټر صاحب، یو اړیکه به راواخلو چې څوک فکر کړي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم یې عبدالرحمن د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ سره په تماس کې.
عبدالرحمن د هلمند نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه موږ سره د انتانی ناروغي یو متخصص استودیو کې دی. تاسو کولای شئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
د مریضی په اړه دا موضوع دا و
د تور زیړی په اړه باندې. تاسو که د تور زیړی په اړه باندې کوم پوښتنه لرئ یا کوم ستونزه لرئ، نو مهرباني وکړئ شریک یې کړئ. تاسو غږ راځي مهرباني. اړیکه یې پرې شوله، بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. جعفری د هلمند نه په خیر راغلی. ستاسو د ټلیفون کرښه سمانه ده، لږ غوندې موزی ته تغیر ورکړئ. د ټلیفون کرښه مو ډېره خرابه شوله، اړیکه یې پرې شوله، بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
سلامونه جبر خیل خود تا تا همدارنگا ڈاکٹر صاحب تا سلامونه نیکی هیل احترامات وایم حکم علیم دا پکتیا چا
حکم اللہ پکتیا چا میرا بانی وکی خبلا پختنا دا تور زیری پا عرا بندی لڈاکٹر صاحب سارو شریک کری
ورکیان جریب موضوع دا او باز دکتران دست وی چی دا پا دوار دولا دا چی یو بند نه انتقالی جی لکه مون پا دی بندی سر با میران پا دی بندی نو پیگی چی آیا کم زرا انتقالی گی او کم نه انتقالی جی دی وراغی دکتر صاحب
ډېره زیاته مننه، تاسو په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ.
او مننه حکمله وروره، تاسو پوښتنه مو واخیستله. خپله باندې هپاتایټس بی یا تور زیړی دا په یو ډول باندې دی، او دا بیا خپله باندې یو د هپاتایټس بی وایرس لامل چې دا یو ډی این اې وایرس دی چې دا 2 نانومتره قطر لري، د هیپ دونه وایرس له کورنۍ څخه دی او همدارنګه لس جینوټایپ لري. او بدبختانه دا ویروس په آزاد هوا کې د او ورځې لپاره ژوندی پاتې کېدلی شي. نو هغه کسان چې وایي چې په دوه ډوله دی، نه سترګو توره هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح باندې تور زیړی په یو ډول باندې دی، او د انتقال لارې به انشاءالله د جریان د دې برنامه کې تاسو ته بیا بیان کړم.
بله، ډېره زیاته مننه اوریدونکو. ډېر دی بل اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. جعفری صاحب، جعفری صاحب ستاسو د ټلیفون کرخه ډیره زیاته خراب ده. مهرباني وکړئ، مهرباني.
د ډاکټر صاحب پوښتنه ده، دا ټول جوړې چې ساري ناروغي انتقالیږي، دا هم داسې انتقالیږي د ایج د ناروغي د وینې د عمل یا د پیشکاری د عمل انتقال کیږي که یا خدا پښتون انسان ته ډېر کېدای شي.
سمه ده، ستاسو پوښتنه مو
باید پوهیږو چې پوښتنه مې دا ده،
ستاسو پوښتنه مو واخیسته.
خطرناکه ده، نورې ناروغۍ پیدا کولی شي، دی کې نشي پیدا کولی.
سمه ده، مننه په تمه اوسئ. که څه هم د ټلیفون کرخه یې خرابه وه، خو ډاکټر صاحب پوښتنې واخیستې، مهرباني وکړئ.
مننه جعفری وروره، تاسو پوښتنه مو واخیستله. نو خپل باندې مخکې هم ذکر کړل چې هپاتایټس بی یا تور زیړی دی ساري ناروغي ده. د انتقال یا د لېږدولو لارې ده په څلور برخو باندې ویشل کیږي. اول د انتقال لارې د وینې لارې، د وینې لارې هغه کسان چې د مواد مخدر زرقون کې یعنی د مشترک سرنجو څخه استفاده کوي. بعضی محدود ډاکټران د غاښو او د جراحۍ چې خپل سامان تقیم کوي، او همدارنګه بعضی نایان چې مشترک چاړو څخه نور ته استفاده کوي، کیدای شي د ناروغ یا د اخته کس نه نورو کسانو ته واسطه یعنی انتقالی کی. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې هغه خویندې چې آرایشگاه و تزی د مشترک مچونک او د مشترک تیغ یا پل څخه استفاده کوي، یا مثلا د خپل غوږونه سورکی د مشترک تفنچو په واسطه ورنه کیدای شي، هغه کچیر په دای کې یو نفر یا یو خور په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته وي، کیدای شي نور ته انتقال شي. او همدارنګه هغه کسان چې په یو ځای کې کینی دی په مشترک ډول باندې خپل ځان باندې خالونه وایي یا نشنه خالونه وایي یا ټاټو ورته وایي، هغه وایي نو که په دای کې یو کس مونتن وي، کیدای شي دغه ټول کسان مونتن کی. ځکه د وخت مو ذکر کړل چې د هپاتایټس بی وایرس په آزاد هوا کې د ورځې لپاره ژوندی پاتې کیدلی شي. دوهم د انتقال لري، هغه هم د خزینه د خاوند ته او د خاوند نه خزې ته ده. یعنی په جوینباینو کې که چیرې یو نفر هپاتایټس بی یا تور زیړی ولري، کیدای شي د خزینه خاوند ته او د خاوند نه خزې ته انتقال شي. دریم د انتقال لري چې ده، هغه هم د مور څخه ماشوم ته ده. یعنی هغه مور چې په هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح په تور زیړی باندې اخته وي، نو چې کله هغه ماشوم د زیږیدو په وخت کې ولادي کانال پاس کوي، نو کیدای شي د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. او څلورمه انتقال لري چې دي، هغه خپله باندې د شخصي وسایلو یعنی د شخصي حفظ الصحې مراد کول دي. هغه کسان مثلا چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته وي، د هغې د سر د برس یا ګومنز مسواک یا د غاښو برس، ناخونګیر، مچونک، دیگر خیل چړو څخه هیڅ کله هم نور وګړي استفاده ونه کی، نو دغه د انتقال لارې وي چې هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح تور زیړی د یو شخص نه بل شخص ته انتقال کوي.
بله، ډېره زیاته مننه. نورې پوښتنې به نور دوستان مطرح کړي، د پوښتنې به هم ورسره ځواب شو، وربس شو اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسیز مانگا گوری سلامونه اړیکه نشته پرې شوې ده. دوستانو له تاسې نه هیله کوم کله چې زنګ وهئ نو خپلو تلیفونو ته پام وکئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مننه اجمل جلال آباد څخه، مهرباني وکئ اجمل خپله پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب نه مې څو پوښتنې دي. لومړۍ پوښتنه خو مې دا ده، د ویل چې یو بل ته انتقالېږي، نو چې انتقال نه شي نو لومړی باید مثلا لومړی دا جنسي مقاربت ویل مثلا دوی لومړی باید دا کور شي، یعنی دوایي وخوري، هغې نه وروسته بیا مقاربت لارې یا د خولې د لعاب لارې نه یا نورو لارو نه، یعنی که دا یو څو میاشتې دوایي وخوري، مطلب زه خپل مطلب نه دا اخلم چې څو میاشتې وخوري دا بیا نه انتقالېږي. یو پوښتنه دا ده چې یعنې دا لومړی کور شي، هغې نه وروسته بیا د دې انتقال لارې چارې بندېږي. یو مې دا چې آیا مطلب همدا دی؟
بس مونږ پوښتنه واخیسته، مهرباني وکړئ دویمه پوښتنه.
بله دا دی چې دغه کله چې واکسین مونږ دې ته کوو چې آیا دې په وجود کې یا په وینه کې انټیباډي جوړه کړې او که نه، او بله پوښتنه مې دا ده چې د خطاب الدین یوسفزی د ناروغ متخصص دی په جلال آباد کې دلته، چې آیا
وګړي هغه دوستان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، هغه چې کله دوایی وخوري چې د پورس سره دا ویروس نورو ته انتقالیږي که نه، نو سل په سل باندې انتقالیږي. هدف هر موږ کله چې تداوی کوو د یوې ناروغۍ لپاره، که هغه ویروسي وي که باکتریایي وي که پارازیټي وي که یا فنګسي وي، د هغې د تداوی هدف باید معلوم وي. د هپاتایټس بي یا په عوام اصطلاح د تور زیړي تداوی چې کله موږ کوو، هدف مو په لومړی قدم کې د هغې ویروس غیر فعال کول دي، یعنی هغه په وینه کې شتون لري، نورو ته انتقالیږي، هغه به غیر فعال کیږي. دوهم، ناروغ روحان آرامول او د هغې د اقتصاد وړول، یعنی هغه کسان چې هپاتایټس بي یا تور زیړی لري همیشه د فشار لاندې وي، ځکه دا یې فکر کوي چې تور زیړی ډېره خطرناکه ناروغي ده او دا کېدای شي پاینده کې ما ووژني، په دې خاطر هغه باید سترس یا فشار نه خلاص شي. او څلور، دریم هم د خپله د ناروغۍ د بابیړي یا د اختلاطاتو څخه مخنیوی ده. نو دا کارونه چې کله وشول، بیا هم دا ویروس د هپاتایټس بي ویروس د هغې په وینه کې شتون لري او نورو وګړو ته انتقالیږي، علاوه دې نه چې تاسو به پی سي آر کړی وي، د پی سي آر رپورټ هم راغلی وي چې ناټ ډیټیکټډ یا غیر فعال ده، لیکن دا غیر فعال په دې مفهوم نه ده چې نه انتقالیږي، انتقالیږي. او د دې تر څنګ واکسین، تاسو به اشاره ورته وکړه، دې واکسین چې دي په مختلفو نامو باندې یادیږي چې زیات په مارکیټ کې په معمول هغه د انجریکس بي په نامه باندې دي، چې هغه په درې دوزو باندې کیږي. اوله یعنی صفر دوز، یعنی اوس ورسته دغې نه یوه میاشت باد، بیا شپږ میاشتې باد. په بعض ځایو کې دغه یعنی داسې ورکول کیږي چې اوس میاشت باد او درې میاشتې باد. دا واکسین چې کله انټي باډي جوړه کړه، نو دا شخص محفوظ دی، خو دې د انټي باډي د معلومولو دپاره بیا یوه بله معاینه ده په نامه د پروفایل، هغه ایچ بی وی پروفایل ورته ترسره کیږي تر څو معلومه شي چې دا شخص انټي باډي جوړه کړې ده که نه. او کله چې انټي باډي جوړه کړې وه، بیا ورسته له هغې څخه د هغې د انټي باډي تتر معلومیږي چې آیا دا دفاعي قوه خوشوله چې دا د انتیجن مقابل کې دفاع کولی شي که نه. نو موږ په دې طریقه سره کیدای شو چې د واکسین هغه تاثیرات په عضویات کې معلوم کړو. مننه
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو یو څه یادونه وکړله، دا مو ویلې چې تداوی د دې په خاطر ده چې دغه فعالیت نه دغه ویروس پاتې کی، نو په مکمل ډول باندې دغه ویروس تداوی کیږي او کنه؟
بله جبار خیل صاحب، دا ویروس تداوی کیږي، لیکن که موږ وغواړو چې دا زموږ د وینې څخه ریموف شي، یعنی مطلق د وینې نه ووځي، دا امکان نه لري. یعنی د هدف دې تداوی نه فقط د ویروس غیر فعال کول دي، د شخص روحن آرامول دي او د بابیړي او د اختلاطات څخه مخنیوی دی. که موږ وغواړو چې مثلا یو ټیسټ کوو، موږ ورزول یو لابراتوار ته، زموږ هپاتایټس بي یا په عوام اصطلاح تور زیړی مثبت راځي، موږ درملنه تداوی اخلو، وروسته تداوی څخه چې موږ ګورو چې بیا هم ټیسټ کوو، هغه د موږ د ایچ بی ایس انتیجن چې ده هغه بیا مثبت راغی، خو هغه به د موږ سره په وینه کې د یو ملګري په شکل باندې شته وي، لیکن ضرر به نه شي رسولی، غیر فعال وي.
مننه. وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شوله، بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
د بادغیس له بالامرغابه په خیر راغلی. ستاسو نوم؟
عبدالستار اخونزاده.
مهرباني وکړئ عبدالستار اخونزاده خپل پوښتنه شریکه کړئ.
ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا تور ژړی دی او کم نه دی خطرناکه ده، او بعض خلک چې په دغه راپو کې ژوند کوي او که په دې په پوهېږي او خپل تداوي ونه کړي دا د څه عریضه سره مخامخ کېږي، آیا د مرګ سبب انګېزي او که نه، او داوي نور د بدن اعضاو ته څه جانبي عوارض لري؟ دا پکې جواب لکه ډېر به مهربان او د خوراک په باره کې معلومات راکړئ.
مننه، تاسو په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ.
مننه اخونزاده صاحب، ستاسو ډېره مهمه پوښتنه را سره مطرح کړه. نو زیړی هغه اصلاح چې موږ تاسو ورته استعمالوو په کلیو بانډو په ښارونو کې، هغه تقریبا د طبابت لحاظه یعنی غلط اصلاح دی. خو خیره موږ ورسره عادي شوي اوس موږ یې منو. مثلا هپاتایټس بی وایرس چې ده، د هغې لپاره تاسو تور زیړي اصلاح لرئ، او د سی وي دپاره تاسو د سپین زیړي اصلاح لرئ، او د هپاتایټس سی دپاره د زیړ زیړي اصلاح. په هر صورت دا خطرناکه چې دي اخونزاده صاحب، هپاتایټس بی او هپاتایټس سی دی، یعنی چې دا په دائم شکل باندې موږ په وینه کې پاتې کیږي. که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، خاص توجه ونه شي، نو کېدای شي ناروغ ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطان، دریم د ځیګر سیروز، او کېدای شي په آخر کې ناروغ د مرګ تر کومې پورې ورسوي. او هغه کسان چې په زیړې باندې اخته کیږي، نو هغه د ډیر کوشش وکړي. تاسو د خوراک په باره کې هم پوښتنه کړې وه چې داسې یو رژیم غذایي د انتخاب کړي چې هغه غنی د کاربوهایډریټونه وي، یعنی د حبوباتو د سبو د کاربوهایډریټونه وي، یعنی دوی د کوشش وکړي چې په خپلو خوړو کې په زیات اندازه سره میوې، سابه او د تر څنګ ترکاری دې څخه استفاده وکړي، او دې تر څنګ دې کوشش وکړي چې د بدن وزن ډیر نشي. ځکه چې د ځیګر یا د یوې خونه د هپاتایټس بی یا د زیړي لخوا متضرر دی، او له بلې خوا هم چې کله وزن ډیر شي نو ځیګر شهمی کیږي. نو په دې وخت کې دوه ریس فاکتور یا دوه خطوره ځیګر ته مخامخ کیږي چې ځیګر د خرابۍ سره مخامخ کوي. نو په دې هیله باندې اخونزاده صاحب چې ته خپل پوښتنې ځواب اخیستی وي. مننه.
بله مننه له تاسو نه هم ډاکټر صاحب. ور به شو بلې اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غږ اورئ؟ مهرباني نوم راته وایئ. وعلیکم
السلام.
وعلیکم السلام. نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه مړی کنیولې؟
بخ محمد تسلیم یم، د زابل ولایت کافرستان خبر کوم.
بخ محمد تسلیم، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. خیر شه خورې دا کله څه پوښتنه دا غواړم. تور زړه چې په انسان کې وجود پیدا کی، لا ایم څنګه دی دا یو، او دوم په حیواناتو کې تور زړه راځي کنه چې دا انسانانه خوښ خوري لاغه ځخه ورته پیدا کیږي او کنه دا غوښته.
مننه ډیره زیاته مهرباني وکړي ډاکټر صاحب.
مننه تسلیم صاحب. د تور زیړي نښې نښانه اکثر از وایو کې دغه تور زیړي اصطلاح یا هپاتایټس بی یا پاوام اصطلاح تور زیړی، دا د پټ دښمن په نامه سره نومول شوی دی. یعنی چې یو نوم دی تور زیړي پټ دښمن ده. په اکثره واقعاتو کې دا کومې خاصې نښې نښانې نه لري، لیکن په عمومي شکل سره د تور زیړي نښې نښانې عبارت له اول خستګي، دوهم بېحالي، دریم بېاشتیایي، څلورم زړه بدوالی، پنځم کانګې، شپږم هم د ګیډې د ښۍ خوا د پورتنۍ برخې دردونه، اووم هم د سترګو د په پرمختللي حالات کې د سترګو د سکلرا زیړوالی، اتم هم د سر درد، او نهم هم تبه، لسم هم پرمختللي حالاتو کې کیدای شي ناروغ ته د سترګو مخاطیغ شاو د جلد زیړوالی پیدا شي. او تسلیم صاحب، دې تر څنګ دوامه پوښتنه تاسو په دې باره کې وه چې آیا حیوانات هم په تور زیړي باندې اخته کیدلی شي که نه؟ نه، د سترګو توره حیوانات په تور زیړي باندې نه شي اخته کیدلی، هیڅ مشکل نه لري تور زیړي د طرف نه. دغه نور ناروغي کیدای شي چې لکه کانګو بعض نور ویروسي ناروغي حیوانات پرې اخته شي، لیکن تور جوړې حیوانات کې شتون نه لري. په دوه علاج د خپل پښتنه ځواب مو اخستې مننه.
بله ډاکټر صاحب ډېره مننه. وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر تاسو او تاسو مېلمه ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی. نو مراته وایاست او د کوم ځای نه مړکنی ولې؟
د بچان خپل ټیم د هلمند ولایت څخه ما پښتنه ده چې دغه ډېرې د پریس په اړه کې معلومات کوم باید سره شو خو ولې پریس نو ډېر مننه وکړه.
اها د هلمند نه ډېر زیاته مننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب دی وایي چې د دغې ناروغۍ د پاریس په اړه راته ووایاست.
هغه کسان یا زموږ هغه دوستان چې په هپاتایټس بی یا تور زړي باندې اخته دي، د دې لپاره یو خاص رژیم غذایی باید شته وي. خو متاسفانه په افغانستان کې د تغذیه متخصص شتون نه لري. نو هغه وګړي چې تور زړه یا هپاتایټس بی لري، نو دوی د خپل رژیم غذایی کې کوشش وکړي چې په زیاته اندازه سره د کاربوهایډریټو لکه د کچالیو او د ترڅنګ د میوو د سبو د ترکاری باب د څخه استفاده وکړي. او د ترڅنګ د ورځې د 1.2 تر 1.15 ګرامه پر هر کیلو وزن د بدن باید پروتین واخلي، چې دغه پروتین منشأ هم نباتي وي نه حیواني. او دا وګړي باید کوشش وکړي چې د مخدرات څخه ډډه وکړي، یعنی د مخدرات څخه ځان وساتي. او د دې ترڅنګ هغه خواړه یا هغه غذاګانې چې په کافي اندازه سره کافین لري په خپل ترکیب کې، لکه قهوه او مثلا بعضې چاکلیټونه چې په خپل ترکیب کې مثلا کاکاو دا شون لري، دې څخه باید ډډه وکړي. او د دې بیا ډېر کوشش وکړي چې خپل باندې د عضویات یا د بدن وزن اضافه نشي، ځکه چې کله د دې بدن وزن اضافه کیږي نو لکه مخ مو هم چې یادونه وکړه، دې ځیګر شحمی کیږي، یعنی غوړین کیږي. په دې حالت کې ځیګر ته یو بل مشکل هم خلقیږي. نو په دې هیله باندې چې تاسو خپل پوښتنې ځواب اخیستئ مننه.
بله نور اوریدونکو هم لرو په کرخه دي چې ور به شو یو بر واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رادیو آزادی خوشحالم.
بله آزادی رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، مهرباني وکړئ نامتون چیست و از کجا تماس
گرفتیم؟
دری صحبت کنین، هر قسمی که شما راحت هستین. صدای رادیوتون بسیار بلند است برادر، مشنوی؟ بفرمایین نامتون چیست و از کجا؟
نامتون شرف الدین است از هرات.
شرف الدین از ولایت هرات، بفرمایین مطرح کنین سوالتانه.
از دکتر محترم سنین که امید بچی دارون تقریبا از 10-12 ساله. امید چشما از این ها می بخشم البته امید چشما فقط به ساعتی 10 دقیقه هم سرخ میشه هم زرد میشه هم بیشتر های اکثر وقتا رنگشون سیاه می باشد. رنگ سیاه میشه باز زرد میشه. ما مشکوک شدیم که زردی باز بخش میگه نه زردی نیه. دیگه از دکتر صاحب خوشمندم که می
چند زرد. درست است. شما منتظر باشین دکتر صاحب سوالتان جواب میگن. بفرمایید دکتر صاحب.
شکر شرف این برادر، سوال شما را گرفتم. پر شما قسمی که گفتین که یک بچه‌ای که 12 ساله است، بعضی اوقات شمای زرد، بعضی اوقات شمای سرخ میشه. در قدم نخست شما به مو مرکز نزدیکترین مرکزی که نزدیک خانه تان است، در اونجا مراجعه کنین، کوشش کنین که از نظر زردی خون از رو معاینه کنه. یک دفعه زمانی که مثلا دکتر صبر از این هم خونش هم معاینه کرد و از طرف از بخش زردی کدوم مشکلی نداشت، در قدم دوم شما میتونین که به متخصص به چشم مراجعه کنین و این مشکلتان حل میشه. خود در قدم نخست با زردی از این طفلتان معاینه شوه تا که دل شما هم جمع شوه و از مشکلات زردی که به تشویش هستیم و تشویشتان هم از بین بره. تشکر.
بله من نه دکتر صاحب وار بشو نورو اوریدون کوتا. السلام علیکم. السلام علیکم.
الو السلام علیکم.
و علیکم السلام. بخیر راغلی. استاسیونم د کوم زینم اړیکنی ولی
حضرت به تماس شدم.
از هرات به تماس شدین، بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین.
سلام دارم برای شما و کارکنان شما و شهروندگان محترم و دکتر صاحب، من یک سوال دارم که همی چای زعفران که میگم استفاده از این خیلی ضرر داره، همی صحیحه؟
چای زعفران و استفادهش ضرر داره یا نه؟ منتظر باشین دکتر صاحب سوالتان جواب میگن.
تشکر بیادر محترم. نه، چای زعفران که به اندازه کافی کافی زعفران دو انداخته میشه و دم میشه، ضرر نداره، ضربان قلب کم میکنه و بر مغز فایده میرسانه، همچنان عظمیت خوب میکنه و سیستم معافیت بلند میبره. این تمامش فواید چای زعفران است، به شرطی که چای زعفران طبیعی یا نچرل باشه، نه که مثلا چای پاکتکی شما که به نام جوش خوته میکنه در غیر
استان میریم سراغ شنونده ها. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر راغلی. میرا بنی نمرات ویس و علیکم السلام، بخیر راغلی.
خیر په مسجد کا تاسو سلام ډاکټر تاسو سلام راغلی دا ټول جوړی په اړه معلومات کوي.
مهرباني وکړئ اول مون نوم راته وایست.
زه اته محمد کندهار څخه سمایم.
اته محمد له کندهار څخه مهرباني وکړئ.
ما دا ټول جوړی چې انسان پخته کیږي کم راغلی ته د سچم کیږي.
تور زیره چه علایم لری او شخص چه دول کیگی؟ هم سامه ده سامه ده تاسی پا تماسی. درنو دوستانو لطاسی نبخی نوارم از منگ پا تیلیفونی اریکا که لکستون زرا پیدا شولا چه وز بیر تخه شولا تاسی که ولی شی چه اریکا اونی سی دکتر سیب میره بانی اوخی.
من ده تا محمد ورورا ستاسو پختنم واقع استلا، ما مخی هم عرض وکلا چه یعنی ومیویل پخپلو خبرو که چه تور زیره په نامه د یو پټ دښمن سره هم یاد شوی ده، یعنی دا په اوایلو کې کیدای شي کوم خاص نښه نښانې ونه لري، لیکن په عمومي صورت سره هغه کسان چې په تور زیړي یا هپاتایټس بي باندې اخته کیږي کیدای شي خستګي، بېحالي، بېشتیایي، زړه بدوالی، کانګې د سترګو زیړوالی، د ادرار زیړوالی دې کسانو سره پیدا شي. او دې تر څنګ چې کوم کسانو ته دغه نښې نښانې پیدا کیږي دی باید نږدې خپل روغتیایي مرکز ته یا غسیي مرکز ته باید مراجعه وکړي تر څو د هپاتایټس بي یا په عوام اصطلاح د تور زیړي او سپین زیړي په خاطر باندې خپله وینه چکي. مننه.
بله، نور اوریدونکي په کرښه دي، وربشو دی ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
اکرام از این هم بپرسید همسرای محترم سلام بر شما، به میمان عزیز شما.
بعضی
دکترها میگن، بعضی برادرها میگن، دکترها میگن که کسی که به جردیسی ها مبتلا هسته باید روغن و گوشت و به خصوص گوشت گوی تکیزا نخوره. به خود من کلی تجربه دارم، همی چی هم دارم، پرستات هم دارم، بعضی چیزا که میخورم مثل کریشی یا ایساس، بعضی چیزایی که بخواب به دیگر پیده داره باز به پروستات می نخت می کنه. ما چه غذا بخورم چه غذا نخورم، آیا گوشت و روغن تکیار نخت داره، گوشت یا حیوان و روغن
نخت داره؟ سوالتان دکتر صاحب نوت کردن، شما منتظر باشین. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر بیادر محترم. شما عرض کردین که من زردی سیاه دارم، برای ما دکتر صاحب میگن که گوشت نخور، لیکن پیشتر هم عرض کردم که زردی سیاه از خود مراحل خاص دارد، یعنی کسایی که زردی سیاه دارند و جگرشان سالم است، یعنی اختلاطی نیست، در صفحه لیور سیروز داخل نشدند، یا میتونن که رژیم غذاییشان طبق معمول باید از غذاها استفاده کنند. خو اینجا باز هم میگم که در خوردن دوا باید محتاط باشن، از هر دوا استفاده نکنن، از مخدرات استفاده نکنن و پالی از این کوشش نکنن که وزنشان اضافه شود. و در قدم دوم کسانی که لیور سیروز دارن، یعنی حجرات جگرشان به نتیجه آخر تخریب شده و سبب شما هم هپاتیتیس بی یا زردی سیاه است، در آن وقت سر از این مریضا ما خود ما پریز برشان میتیم که کوشش کنن که از گوشت، از پروتین حیوانی مثلا گوشت گاو و گوشت گوسفند و از یا استفاده نکنین، چرا که جگر از وام متضرر می باشه، وای پروتین به استقلاب رسانده نمیتونه، یعنی هضم کرده نمیتونه. و پالی از یو برشان میگیم که شما میتونین که به اندازه کافی از گوشت مرغ، از گوشت ماهی استفاده کنین و یک رژیم غذایی متنوع داشته باشین. یعنی در رژیم غذاییتون باید ترکاری و سبزیکاری و میوه‌جات همیش باید شامل باشد. لیکن ما باز هم براتون میگم که زردی سیاه، کسایی که دچار زردی سیاه یا مراحلشان فرق میکنه که در کدام مرحله هستن، سه روز دادن یا ندادن. تشکر، به امید این که جواب خود گرفته باشین.
بله من نه دکتر سب بلا اوریدون که برا وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
و علیکم السلام خورجان تا تو دکتر سلامون و سلامات وړاندې کوم.
و علیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځینه ماړی کني ولې؟
احسان الله مومن د سګرماس یو ننګرهار مومن درنه.
احسان الله مومن په خیر راغلی، مهرباني وکړئ مومن صاحب خپل پوښتنه شریک کړئ.
ها زه به دا پوښتنه چې زما یو ولر لور کړی دی، کابو دوه کال عمر لري او د دې غوګون نه داسې مردار غونې کې وګره وځي. او بله پوښتنه مې دا ده چې دا یو لس ورځې کېږي خو شا چې ماته داسې تکلیف پیدا شوی چې د زړه باندې مې بوج راځي، بس نځي خوله را باندې راځي.
سمه ده، تاسې په تمه اوسئ. که څه هم لومړنۍ پوښتنه مو په دې موضوع پورې تړاو نه لري، خو که ډاکټر صاحب غواړي تاسې ته جواب درکولی شي مهرباني وکړئ.
مومن صاحب، ستاسو پوښتنه مې واخیستله. ستاسو دغه دوه کلنه لورکۍ چې ده چې د غوږونه یې تاول چې اوبه راځي، نو تا کو ډیر کوشش وکړه چې هغه خو ماشومه ده، خپل اعراض یا خپل لک نښانې په واضح شکل تا ته نشي ویلی. هغه حتمان ته به د غوا د ګوشګلو یو متخصص ته بوزئ تر څو د هغه غوږونه وګوري او د آینده د هغې د اختلاطاتو خدا نخواسته د کڼیدو څخه مخنیوی وشي. او دوهم را بشو ستا ته چې تا په زړه باندې مې یو رقم اوبه راوړي، نه پوهېږم سر مې ګنګ سه، نو ته کوشش وکړه چې د ما نه خو لرې مومن صاحب که نو ما به د غمه خوړلې وه په دواړو سترګو باندې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکه تر څو په لومړي قدم کې ستاسو فشار وکتل شي، وروسته له هغې څخه کوم ماینات یا کوم بل څه چې تاسو په ضرور وي هغه درته لیکي ډاکټر صاحب، او ستاسو مرض به هلته انشاءالله تداوي شي. مننه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اورېدونکی به راوخلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غږ اورئ؟ اړیکه یې پرې شوې ده. بله اړیکه به راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر
په خیر اوسې. خپل تلیفون ته پام کوئ، کله چې اړیکه نیسئ موږ به مو اوس اړیکه پرې کړې وای ځکه چې غږ مو نه راتلو. مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایاست. ګل محمد له کندهار څخه. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
پوښتنه مې دا ده، زما پوښتنه کې خارج کېده،
پوښتنه مو څنګه دي؟
سم خارج کې ډاکټر صاحب د داسې علت یعنی د جدي ډاکټر ته موږ تللی نو او ګټه نه ده کړې.
اها سمه ده، سمه ده. تاسو په تمه اوسئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب که تاسو څه ویل غواړئ.
ګل محمد وروره، ستاسو پوښتنه مې واخیستله. ستاسو تونه چې خارج کې ده خپله باندې واضح یو الرژي یو حساسیت ده، نو هغه نږدې ډاکټر صاحب ته ورشه، خپل سر باندې دوایي د دواخانې نه ورش آرامش او دای تش
منم نقیب الله کمال دی د کندهار نه میزنګوال دی. نقیب الله کمال، نقیب الله کمال خیر راغلی. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. اول تاسو رادیو کارکونکي یا محترم ګران ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وایم. تاسو ډېر مننه چې تاسو سمو غوښتنې انتخابوي.
او دوام فال می دادی خپل د متعدد وختو کې کار کو منتقل مسلمان لیدان دي سریزه چې به ترتیبي باندې اختای او تی باندې اختای نه
bale
نو دې د پر شغیزه چې دا کوم شان دې تاسو مو دې ته پر ځان او کومه دې نورمال ځان ته جلاج نه نو پرما هغه ته مشتنه دا غږ چې دې هغه پر دې مثلا چې موږ کوو کومې غږانې دې وروسته د دې کې ور بیا یادونه اوس کې لاس مخه دونه سوي خو هغه وخت ما
کمال صاحب ته ډیر مهم ځای کې وظیفه تر سره کوي ځکه موږ اکثریت واقعات چې دي هغه د متادین ترمنځ وی نه دی د مشترک سورنجونو څخه استفاده کوي د یو نه بل ته د تور زیړه یا هپاتایټس بی انتقال کوي نو تاسو کوشش وکړئ د کسان چې پیپټایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي حوال دا معلوم کړئ چې آیا دا حاد مرحله ده که مزمن مرحله ده او که دی تر څنګ دی د سیروس خواته تللی دی خو په هر صورت باندې چې په هر مرحله کې وي هغه ته به تاسو سره د انتونین روغه متخصص وي هغه ته به رژیم غذایی انتخابایی لیکن په عمومي صورت سره تاسو د دې په داسې رژیم غذایی انتخاب کړئ چې مثلا هغه کسان په لومړی چې په دې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته کیږي دی به اشتهایی لري چې دی ته د یو سوپ باید هغه هم د ترکارۍ سوپ ورته جوړوی یعنی د ورځې یو ځل هغه ورکوي او دې تر څنګ پروتین د 1.2 ګرام نه تر 1.5 ګرامه او
بل ډاکټر څخه
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو
بله دوستانو بیا هم خرق لاست منگ بخن غوارو نشرات که ما لگه تخنیکی ستون زرا پیدا شولا چی ووس نشرات ادامه لری او تاسی که ولشی چی خپلی پختنی مطرح که ده نقیبولا کمال ده پختنی پاتی برخه با لطاسی نوا و رو زوابی
کمال رو تاس کوشش رو که چی هاگل تا هاگ نروغان چی تاس را هاگل تا بستر دید اول دیگو پاید اختلاطی برخه هم معلومه که چی یعنی کم نروغان ده پتایتس بی یا پاوام اصلا تور زیر لکبره کبله دی دی سیروز خواهد تلیلی دی ها دا مرحله دا که کرونیک مرحله دا پا هر صورت بانده دی تا دست یه رژیم غذایی انتخاب که چه هغه مثلا دوره از یو زلده دی تا متنوع رژیم غذایی وی چه یو سوپر دا جوره وی چه ها هم دی ترکاره نوی او دی دوره از دی یو شهر دوان تا یو شهر 15 گرام پر هر کیلوگرام وزن دی بدن بانده پروتین هغه هم چه منشه نباتی وی دی غیز خیزافه و نخلی او دی دیر ترسنگ دی تا کوشش وکړي چې هغه غذاګونه چې په زیاته پیمانه سره ویتامین کا او ویتامین سی او ویتامین بی لري هغه ورته ورکوي یعنی هغه اکثرا په میوه او ترکاری او سبزیجات کیدی یعنی دی په رژیم غذایی کې همیشه باید میوه ترکاری او سبزی باید شتون ولري او دې تر څنګ هغه خوړه چې هغه په زیاته پیمانه سره کافین لري لکه انرژیګان بعضی بسکټونه او دې تر څنګ پنیرونه او غوړ مسته دې څخه به ورته ډډه وکي مننه په دې هیله چې پښتنه مو خپل ځواب پښتنه ځواب ما خسته وي
bale نور اوریدونکې په تمه دې دوی بره واخلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی تاسو نوم څه ده
اجمل ضربات نه راکړه سر نن پښتنه مې ګونګونه پاتې شو. یعنی د دې خبرونو څخه معلومات او شو چې څوک پټاټس لري هغه د عبد لپاره یعنی د بچو راوړلو نه بد ډډه وکړي. یعنی مطلب دا دی چې ځکه دا خو چې انتقالیږي او هر وخت انتقالیږي دا باید ژوند تر پایه
اجمل
اورورا پدې هله باندې چې غلط فهمی نوی شوی هغه مورګون چې پټایټس بی او پاوام اسلو تور زیړای لري مشمون دروړي هیڅ کله ده هاند ماشين رو مشم روړنه ډرونه کړی خو خو دلته چې د مخنیوي د لارو چار باندې ورسته هم خبرې کوو هغه مورګون چې مثلا پټایټس بی یا تور زیړای لري چې کله دی زیګوان یا و ولادت کوي هغه باید پروختیوي مرکز کې باید د ولادت وکي او دې ترڅنګ مخ کې دینه چې دا ولادت وکي باید هغه ډاکټر یا هغه قابله باید په جریان کې واشي چې زه هپاتایټس بی یا تور زیړی لرم. نو کله چې د دې ماشوم پیدا کیږي هغه ولادي کانال چې پاس کوي د دې ماشوم ته د تور زیړی انتقال کوي چې هغه ته کله د ولادت وکړه حتی د ولادت میز په سر باندې د ماشوم ته ایمینوګلوبولین ورکول کیږي چې دا ایمینوګلوبولین په خپل باندې وانټی باډی ده. یعنی که هغه مور چې هر څومره په لوړه کچه باندې تور زیړی هم ولري دغه ماشوم د تور زیړی د خطرات څخه بچ کیږي. یعنی د هغې د مخنیوي لارو چارې د تور زیړی شته چې د ماشوم ته انتقال نشي. نو هغه مورګان زه بیا هم وایم د آزادې رادیو محترم سپو څخه چې هغه مورګان چې په پټټس بی او تور زیړی باندې اختری د دې په نارمل شکل باندې ماشومان لري هیڅ مشکل نشته. خو هغه طریقې چې ما خو د لغه باندې مراد کړی مننه.
ډیر زیاته مننه. دلته یو پوښتنه راولاړه شو لغه دا چې ډاکټر صاحب کومې مایندې چې دغه هپټایټس بی لري او یا کوم کسان چې په مجموع کې لري دولتي شفاخانو ته چې مراجعه کوي که ډیر سخت شدید مریضي هم ولري عملیاتي ضرورت وي او دوی په شخصي توګه باندې نشي کولی دولتي روغتونو کې ورته نه کوي ورته وایي چې موږ نیسي نو یوه مور به څنګه جرات وکړي چې یو زایشګاه ته لاړه شي هلته دی وایي چې زه هپټایټ لرم خو بیا یې هغوی جوابوي بیا ولادت هم نه ورته ورکوي. تاسې څه وایئ سپدې؟
جبارخیل صاحب ډیره مننه. ډیره خوندور او ښه پوښتنه مو مطرح کړله. د عامې روغتیا د محترم وزارت دا پالیسي ده چې ټولو شفاخانو ته ویلي دي علاوه دې نه چې هپټایټس بی یا تور زیړی ایچ سی وي ایچ آی وي مریضان همدا رقم چلند ورسره وشي همدا رقم برخورد ورسره وشي لکه د عادي مریضانو سره ځکه میډیکل ایټکس یا اخلاق د طبابت د نه اجابوي چې هغې ته موږ ځواب ورکړو. خو فرق به لږ څه شته وي هغه په دې مفهوم باندې هغه مورګان چې هپټایټس بی او تور زیړی لري د هغې دپاره که چیرې مثلا دی عملیاتیږي د هغې دپاره فقط یو ځانګړی سیټ باید موجود وي چې په هغه شفاخانه کې غیر ورته مهیا کي دولتي شفاخانه چې هغه سیټ باید بل چا دپاره استفاده نشي او دې ترڅنګ هغه سیټیم چې د عملیات ترسره کوي هغه په دې کې مدهم دي ځکه چې په دې کې مدهم دي چې هغه با تر مخه هغه د هپټایټس بی او تور زیړی واکسین اخستی وي ترڅو د نورو خلکو څخه هم چې مثلا چې په تصادفي شکل یا پانی شکل ورته راځي که چیرې کوم کیس اجرا کوي چې دغه خطراتو نه هم پامن پات شي که چیرې هغه تور زیړی لري. او د دې ترڅنګ هغه میز باندې هغه مور چې هپټایټس بی یا تور زیړی لري ولادت کوي د هغې هغه پیسو باندې روجایه یا هغه سامانالات باید د دوه ځله لپاره اوتکلاف ماشین ته ورواچول شي. نو هغلته هغه ویروس د منځه دي دی ته خطر څه مشکل نشته دی او د هغې مور دپاره چې هغلته ولادت وکړه هغه ماشوم ته یې هر څه زر تر زره باید ایمینوګلوبولین چې هغه لږ څه قیمتي پیسو باندې واکسین پوام اصلا چې ورته وایي که اصلا انټیباډي ده دا باید ورته مهیاشي او غیت ورکړل شي. نو دا د عامه روغتیا بیا هم وایم چې پالیسی ده چې هر څو چې هپټایټس بی تور زیړی سپین زیړی لري با د نورو ناروغانو په شکل باندې چلند ورسره وشي.
بله مننه. ور به شو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. استاسی د رادیو غږ ما ته راځي تکرار او استاسی غږ نشته ده مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
همسره محترم د څو امیر رسمي زحمت دا غوښمه چې یو صفات یا سوال مې څور مونږ د تدریس کولیا درم کولیا مې سرګي درسته ډاکټر دا نه
نومتون چی است نومتون چی است از کجا تماس گرفتین؟
عبدالقدوس حکیمی هستم از چې سر طرف شما زحمت دادم یا قسمه سوال نه نی بود میخواستم شما معلومات بخوام چون از ډاکټرای چی شفته سنین د کوم ځای مونږ سره سر درته کولیا مې سرګي درسته د ډاکټر مې چې دا به مې سفر یاسین دا ومن ایتوتایتم
خیلی فعال بوده. آیا من کار کرده میتونم یا نمیتونم بسیار سجاق برم خدمت شما؟
بله شما منتظر باشین. تشکر از سوالتان. بفرمایید دکتر.
تشکر عبدالودود برادر، سوال شما را گرفتم. شما یک مشکلات کلیه یا مشکلات گرده هم دارین، پلی از هپاتایتیس بی هم دارین که او غیر فعال است. هیچ مشکلی نیست برادر محترم، طبق معمول روزگارتان ادامه داده میتونین، شما هر کاری انجام داده میتونین. خو ما پیشتر هم گفتم که این هپاتایتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیاه شما دارین، آیا شما پیش دکتر معاینه تلویزیونی رفتین که جگر شما سالم است؟ احیانا اگر جگرتان سالم باشه، شما میتونین کمی دکتر سفتریاکسین به خاطر چرک گرده یا سنگ گرده براتون داده این استفاده کنین و طبق معمول کارهای روزانه تان انجام بدین. تشکر.
بله بله اوریدم که برای وقت. السلام علیکم. السلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. بخیر راغلی استاسیونم چه دی او د کوم زنه ماریکنی ولی
په خیر او سلامات اوسئ. محمد افضل احمد زیم د بګرام د ولسوالۍ نه پېل دکټم.
محمد افضل احمد زی، احمد زی صاحب مې ربانی وکي.
زما په خیر د تاسو نن دغه د تور زلۍ د تنفس د لارو نه مې وګل تاسو سرات کوي کنه د خاص پښتنه نن دا و.
اها سمه ده سمه ده، پته مې اوسئ مې ربانی وکي. دا
احمد زی صاحب ډیره مننه. تا هم ډیر خپل یو ډیر مهمه پوښتنه مطرح کړه ټول دوستانو په شمول باندې. امزای صاحب موږ مخکې د هپاتایتیس بی یا په عوام اصطلاح د تور جوړې په انتقال باندې خبرې وکړلې، لیکن دا هم د یادولو وړ ده چې هپاتایتیس بی یا تور جوړې هیڅکله هم د مشترک لباس اغوستو څخه، د یو ځای غذا خوړلو څخه، په یوه کوټه یا په یوه اتاق ویده کېدل، لاس ورکول، ښکلول، په یوه ګیلاس کې اوبه څښل، د یو کمود او یو تشناب څخه استفاده کول، د هوا د لارې، د غوماش د لارې، په یو اوس کې لمبو وهل، د دې څخه هیڅ کله هم انتقال نه کوي. او دا کرکه هم باید په زړه کې ونه چوئ. کوم کسان چې هپاتایتیس بی یا تور جوړې لري، تاسو په دې تصور او خیال کې اوسئ چې کېدای شي زه دې سره لاس ورکړم یا روغبړ وکړم او هپاتایتیس بی یا تور جوړې به ماته انتقال شي. نه، هیڅکله هم د هغه لارو چې مو وښودل د هغې څخه انتقال نه کوي. مننه.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونه وختم کم پاتې دی، یو اوریدونکو به وخلو یو به سوال ته به ځواب وایو. السلام علیکم. و علیکم السلام. ستاسو د رادیو غږ ډیر جګ دی.
بله اوسم
ته مهرباني وکړئ ځان دا وپیژنې او سوال مو مطرح کړئ.
بله و ما ویل مالی به زستی د پاره د جیم چې دی د پرسیستی سره فرق لري که نه لري، که یا دغه یو رجیم دی نه پرسیستی سره.
د خپرونی وخت کم دی، د خپرونی وخت کم دی، موږ به یوه پوښتنې ته ځواب ووایو. تاسو خپل نوم راته ووایاست. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. د خپرونی وخت کم دی، ستاسو دغه یوې پوښتنې ته به په لنډو کې ډاکټر صاحب ځواب ووایي. مهرباني.
د سترګو توره تاسو پوښتنه مو واخیسته. تاسو وویل چې د هپاتایتیس بی او هپاتایتیس سی د رژیم غذایي تر مابین توپیر شته کنه؟ نه، هیڅ په توپیر نه لري. هپاتایتیس بی هم هغه ویروسی ناروغي ده چې د هغه یو ډی ډی ان ای ویروس دی، او هپاتایتیس سی هم یو ویروسی ناروغي ده چې د هغه یو آر ان ای ویروس دی. نو همدارنګه اختلاطات هم یو رقم لري او رژیم غذایی هم یو رقم دی، خو درملنه بیل دي. مننه.
لطاس نه هم مننه ډاکټر صاحب. د خبرونه د پای شیبی دی په لاندو کې اوریدونکو ته وایاست چې کوم کسان په تور زیړی اخته دي، باید کوم ټکی په جدي توګه باندې په پام کې ونیسي.
په ستر باندې جواب خیر صاحب، زموږ هغه وګړي او هغه دوستان چې په هپاتایتیس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، اول د دې کوشش وکړي چې د خپل فامیل باید چکړي او هغه واکسین کړي. یعنی ټول فامیل دې باید واکسین شي ترڅو هغه فامیل دې د خطرات څخه، د هپاتایتیس بی یا تور زیړی د خطرات څخه په امن پاتې شي. دوهم، د دې کوشش وکړي چې د مخدراتو څخه، بل خصوص د الکول او مثلا د نشه یي توکو څخه باید ډډه وکړي. دریم، هغه کسان چې په هپاتایتیس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، د دې ډیر کوشش وکړي چې نور وګړو ته وینه ور نه کړي، او به دې ترڅنګ په خپل باندې چچوینه نه ورکړي چې کوم ځای کې مثلا ضرورت هم ورته پیښیږي. دوی د خپل مشکل وایي، ځکه اکثر وګړي په دې باندې نه غواړي چې د خپل د راز اظهار شي، نو په دې خاطر باندې دوی وینه ورکوي او بل نور خلک هم د مشکل سره مخامخ کوي. او به دې ترڅنګ دوی باید داسې یو متنوع رژیم غذایي څخه استفاده وکړي چې په هغې کې په زیات اندازه باندې شحمیات شتون ونه لري، په زیات اندازه باندې حیواني پروتین شتون ونه لري، چې په دې باندې مخکې هم خبرې وکړلې. یعنی یم چې په کافی اندازه باندې باید میوه‌جات سبزیجات او ترکاری باب څخه استفاده وکړي او اې دې ترڅنګ دې کوشش وکړي چې نور ته د تبلیغ په شکل باندې وایي چې ها کسان چې مثلا هپاتایټس بی یا تور زیرنلری یا ځل خپل ځړي چې کې ورسره غیر څه دي هغه واکسین په منظم شکل باندې واخلي ترڅو د همیش لپاره د تور زیړي یا هپاتایټس بی خطرناک او وژونکي ناروغي له شر څخه په امن پات شي. من
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب ویلې او ډیره زیاته مننه له اوریدونکو نه چې ګډون یې وکړ. نو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو، تر بیا او بلې خبرونه مو الله مل شي.